که السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجله لرو، خو په پیل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسېده. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوې په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د ایکس ری ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې 9 میلیونه ماشومان او څباندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیر د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندېښنه شي. دوی چې وایش میرې سلګونو ته رسیږي پرون سه شنبه په یو لیک کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ریوړې کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړی او اوکراین د ریوړې شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پات نه شي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د اوکراین ولس مشر ولودیمیر زیلنسکی پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د زیلنسکی لوبړنې وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوه. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په واس پوره وکوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. د هیګ یا د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبری بریټ په شندولو کار کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي د سایبری پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د ټل ورته پیښې سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلی و چې د یو روسی جاسوس مخاینه ولې چې ځانې برازی لای روزونکې شوه او خوشتل چې محکمې ته نه نوځي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغان شزو جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي کڅه هم د ملګرو ملتونو په اتاویایم عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان شزي هلته حضور نه لري. د اداري ویلې د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان خزو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوي دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نورو هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ورځې خزو او نجونو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان خزو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېری خزې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي خزه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي کڅ هم د ملګرو ملتو په اتاویایمه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله ده چې او د خوښنۍ وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانات نه لري. دغه د خوښنۍ وړ ده او څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګه کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بيخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې شکولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخت خدای خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان جون او شوزو پوراندې د طالبانو د چلند بدلیدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګری ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضې هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورو چې یو څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د مت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شزو د حقونو افغان فعال نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان دوی افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړی پرون ازادي رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکاو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحده هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقوقو ملاتړ، د بیوزلۍ ختمول، غذایی خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او جنو خپل محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون لکبل افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت آمریکا،
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوه کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایع خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکه فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیداتې دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
زموږ موقعیت په پاکستان هیواد کې و چې حالات موږ ته له دلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات و. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان نه راورېږېدي نو بیا موږ الو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په 1400 کې. نو دغه راهیسې دلې فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 ټنو پورې اما فیلحال شپږ ټنه اووه ټنه د راتو ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو. اکثریت خام مواد زموږ د چین و د ترکیې و د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی و د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز و در فراه پریز موږ په روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډبل پایپونه د تازه وچ میوې د بستبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو د اوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه جړه پکې راځي اغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې دی په انستګرام او دارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه د وګوري او د پلان کې چې دی د دوی اغه عکسونه غسل شوی دی اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دی نو دا بیا د ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولای.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپل ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نخپروي. اجازه احمد
کوم خیریه بنسټونه شي ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کې باید هغه تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل
رضاکار خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کېږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي. آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل انزور نور ته وړاندې کړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباړې پاره مې د استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
څوک چې ترجمه ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمه زمونږ زم لا ترجمه دي.
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خختو جوړښت سره ویني خې حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمه نور مطالب ترڅنګ به د هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یم.
دا ساجی رډي مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدلوه. دا سی چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکو ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوم ګټونکو کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته زنگره شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوی روس تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست روستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاٹ کام پانی تاسو ته ولیو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري. دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي رادیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکو وايي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کې شي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېشي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشخص کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېشي او ځایی شي څو شایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېشي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحق وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزاونی د وچوبي باران نخشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسوړي. خو دردمند کیسه داده چې په خپل مصطفی ترابلسی هم دې سیل ورسره یو ور او د مرګ خبرونه خبره شو. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېر وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی. په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پوی وڅلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوین هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پوی وڅلوریزه کې وایي د لویدیځ اروپا لري پرتې سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې زیږي شي. دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسې کې ژوند کوي او په خپل له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی بل شاغلی منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته به خبره چې په ترجمه کې دویم لاس په ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه به بیخي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو اغه منفی اړخ ته څوک راشي، ډیر کله دوه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردیش ژبې سره ډیر شاش نصیب دي، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبه برلاسه نه دي. که څنګه
نو پاتې په څوک چې وړه ته یاوه چې دوه ژبې په انګلیسي به برلاسه ولري او اغه مش بون کې اول شپم دا دی چې په دوه ژبو باندې برلاسه ووسی. دا به څه پاس کوم چې دا خبره حاصله ده که څوک په وجه باندې برلاسه نه وي په ژباړه په پرېږدي ډول نشي کولی. مهمه خبره دا چې دا چې ژباړي کوم شیان د انتخابي او څنګه انتخابي که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه یې هم یوه خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چیرې په افغانستان کې بازار لري او دا یی بازار سره سم کې چې په ژباړه وکی نو ژباړه د خبرې د لوی او څه پر اخیم کارات پیدا کولای شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوئ چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی د سکارو کې چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر اثر به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د دت مسله یوازې ژباړې پورې نه تړلې. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چرته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي. د هنري تخلیق په خبرو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي. دا د هنري تخلیق
د شکل د بهتري لپاره ضروري. خو بیا هم د دې خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوې نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوالو ګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري، هغه باید خپل متن د څه چاته وخی چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي دغه عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلګر دغه چې کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دا تشه په دبل څه تاسو ته کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې څرش باړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشوري ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره د مشورې کې انفرادي نه وي. آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څو وش بړي او څه د وطنوالو په درڅ خوري؟
مشورې هم ضروري دي، د مشورو ترڅنګ هماهنګي هم ضروري ده، ځکه چې یو اثر که څوک څه ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضروري دي، هماهنګي ضروري ده. او د مشورې د هماهنګي لپاره یو لار غونډې دي، بل لارې انټرنیټي وسایل دي، او درېمه لارې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېښلې دی.
یو سیوره او سو شګي سپوږمۍ زهمستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شرو سره ناسته خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوید هر پاڼه پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا، نو ای خدایا 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 لو یا خدایا، یو خوګبټی ایم ګنڈیر نشم ډاریګم زل ډیر یوازې توبه ستا پسیر نشم ډاریګم.
لا اخر لاله خان څخه مننه چې د نور محمد له شعر د کلمې کړ. دا سجی رادیو د بمجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو، دا بلی سپوشمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورا ولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې بدې هورې زیم، خو په جنت کې بدې هورې زیم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده، هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتې والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید شی ده.
دغه دویم منار سیده د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیده دریم مسعود زوی وو، دغه په وخت کې دا د غزنی د واکمنانو ورستۍ پاچا ده. سیده بیا ورسته لغوریانو سره ډغری والی دی او جنگونه کړی دی، او د دې پاچې نو ورسته بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان سیده هغه را مستسوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه بدول کې سیده یو فرهنګي سړی وو، د دې په وخت کې ډیرو شاعرانو د دې په نامه باندې شیرونه لیکل او د تبه یې ډالې کول او د به ډیر جات خو کیدو، یعنی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تغی وو. د پاړه باندې دا هم ویل کیږي چې حکیم سنایی د په عصر کې ژوند کول او حکیم سنایی د دربار کې د ډیر عزت او عظمت خاوند وو، او حدیقه سنایی او بارام شاهی کلیلو دامنه دا هم د تلیکل سوی دی او د تړالې سوی دی. نو هغه هم په 1512 کې، 1512 تاریخ هم د بارام شاه د پاشي دی
تاریخ ده هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتیوالی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار دی پته کې دوه لپاره دغه سی یو منار جوړ کی تاریخونه وای سی د دومره تغیو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم دومره غشت لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاری دلی دی هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاری دل یعنی د ځان له غسره په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دی پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دی او هدف یې دا و سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پریږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنی ځینو جګړو هم نړولی
دي طبعي ده او اوس یې یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بن منار هم 55 متره د بارانشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته خو د دغه منار هغه اساس یې سته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت ترې بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتورۍ یا د دل ځوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغه نه وروسته
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې یوې خواته غره نه دی خواته بس دغه د ښار او بلې خواته داسي شاید په دغه وخت کې په پاغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې دغه د انتخابي ولې داسي کړی دی دغه جوړې دغه منارو ده جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه سیوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه وسیمه او تاوینو دغه سیمه ډېر سرسبز وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په هغه کې ډېر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جمعاتو او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه دا چې ولکې چې په یو وخت کې 20000 کسانو لمنځ پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کړې دي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادث دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ به د شپې بلیدو که څه هم دا د منار داخلي جوړښت وګورې د منار سر ته سړی ختای سي لار لري خیزي نو په مابین کې لار لري نو سړی به موظف وو د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبي جوړښت باعث دي سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنځوې ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومی چیر ده
زیارت خو ما درته وایم د زیارت خو کله چې هغه راغی علاء الدین د سیمه تر راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزې تر څنګه د زیارت هم
وسوځول د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان
محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته ویل چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه مناره ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یان تاسو ول پغه 55 سیاش پیته یا څلوي شهر سو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پات دي داسې د سنگر کارم ورڅخه خصل سوی د کنده ورته خصل سوی
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خصل سوی یا بنه یا خصل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی
یان د سکار کې ورڅخه خصل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د شکرې راتلې یا څنګه و عبدل دی دا کار ورڅخه خصل سوی
دا سیمه خو دی لاغه د کاروانونو لار و لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی ورخه مولار هم دا و او دا شویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګاه و او د دې نظامی قرارګاه د جوړیدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سارل چې ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی دی دی اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته ور ور لکروانو سره تللی دی دوه ځلې سلطان مسعود تللی دی دوه ځلې سلطان بهرام تللی دی نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شان پاتې کنه دی پاتې
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه خو دې عصر مطابق جوړې شوی تاریخي ارزښت وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجنیري نه سره ډیر څه زکولای شي تر یو بریده پورې یو 55% د هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجنیري له سیستم سي څوک ویني حیرانی کیږي
افغانستان په ځنګړي توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا مناره نو دغه دا شان تا وخت په وخت باندې طبي پیښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولی دی د طبي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې دغه مناره تقریبا دا اوس ستاسو په خبره 22 متر یا 25 متر پاتې دی چې دای په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی چې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنکار سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنگ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات چې ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دي غوښتل منځورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یوشمیر غرونو کې پخېشي جنیاواله کانې راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یوشمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرونه خلک راوړي او موږ ته خپلو بیت در خرڅو یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپۍ نه پخ د خیا سریږي دا یو خامه و د ګورګوري د پکونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو ادم راوړي شو دا غسې نورو زین نمرازي
د هغه په خبره چې ګورګوري جنونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپی په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دی لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي ودا د خوند لپاره خلکو د گاړی نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدې سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي او زیتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دي
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي دا مغه سیم خلک غرونو ته زی ګورګوري راڅنډي به راوړي بازار کې خرڅي په رړو باندې انبار رتی او خلک ورزی او ګورګوري اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده اغه څوک شي دا ګورګوري خوري دا تورواله دا سره د شوندو تورواله دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي چپې ویل شوی دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوی دي ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال را لګ رنزور یم
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو چیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم الوهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستي غوښتنه کوي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري چړې وانت یو کلک بوټه لري ان چړې چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې خپل یو نوم ده دا چې بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي ته د وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده نو د ټولو لسنم د غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دا ګورګوري وجود لري دغه بوټو خصمانه وو کې ساتنه وو کې د وحلونه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکي او د یو شمیر نور ولسوالي ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی تمخه کو د اتان ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمنځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګ بلل کیږي دلته راغلی نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخوخی وی د چا زوی په پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به چوس سره ټولې دا او یو کښنی مې لګي به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوسې کله کله شي برابر شي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دی علی سر بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا همدغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
اصل درا ژوند ک په خوانه سندر وایا ماتا قنداره قنداره سندره ماتا قنداره قنداره سندره گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے
تستا د پارش به سبا خوا ما 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 تن
سره سره شته کا په